روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم آمیب یو ډول پرازید دی چې په نمجنو سیمو او د غراز خوګو او ترشو او بو کې ژوند کولای شي په تودو سیمو کې تر ډیره دغه پرازید له بیلابیلو لارو د انسان بدن ته ننوځي چې کولمه او معده دواړه زیانمنوي آمیب څومره خطرناک ناروغي ده څنګه پوښو چې په آمیب اخته یو د درملنې امکانات او لارې چارې څه دي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ د سټوډیو د تماس شمیره درته اعلانوم یو شمیره ده چې واتس اپ هم پکې ده 00422 12 شپږ 0 0 بل شمیره ده 00422 12 15 0 0 او ریدونکو که تاسو د ټلیفون لګښت نه لري یوازې موږ ته مسکال وکړئ زموږ تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې تاسو سره بیرته اړیکه ټینګه کړي د غراز پر پښتو فیسبوک پاڼه هم موږ دغه موضوع پوسټ کړی ده هلته هم یو شمیر کسانو خپل نظرونه او پوښتنې راته لیکلي دي د غراز واتس اپ تل مخکې نه هم ځینې پوښتنې رالیږلي خو اوس ډاکټر صاحب سټډیو ته وصل دی راځي بحث به پیل کړو ډاکټر صاحب سټډی مشي آمیب په سر کې څنګه اوریدونکو ته په ساده ټکو ور پیژنو
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه دین صاحب دغه ټکنیکي ټول تاسو دغه رادیو ټکنیکي همکارانو ډیر معزز او محترم اوریدونکو وړاندې کوم په دې هیله باندې چې ټول روغ جوړ وسی او یو ډیر ښه موضوع مې انتخاب کړی دی لودین صاحب چې په دغه شپه ورځو کې د انټونی ملي تخصصي روغتون ته هم واقعا ډیر زیاتې شوې ته چې امیب عوام اصطلاح امیبیوز په طبي اصطلاح باندې څه ډول ناروغي ده وایي خپل باندې امیب عبارت دی وي حالت روغۍ څخه دی چې په دې باندې لویان او ماشومان ښځینه او نارینه پدې ناروغي باندې تختش او همدار کلودین صاحب لکسن نور هم غوړم چې توضیح ورکما د یوې پنوروي د هغه مستقبل روټونه د نړۍ چار قوم نه دی
کوي وبخې ډاکټر صاحب
او
تاسو غاګ راځي فکر کوم تاسو په غوګي کې فکر کوم ستونزه ده چې موبایل مخوري باد خوري یو ډول بل غاګ راځي ور سره لکه د غوغوګي لاين مو چې شمال خوري دغه سي ورته کلک زره فقط ثابت ټلیفون ونی صحیح ممکن غږ مو صحیح
سي او لودین صاحب څنګه شوله
و زه بخي علي سو مهرباني ډاکټر صاحب
ښه او روم شته ته چې په نړیواله کچه باندې چې هغه متبر ژورنالونه چې ارقام وړاندې کوي هغه وایي چې د کوم د شاوخوا 380 میلیونه وګړي د امی په ناروغۍ باندې پټول نړۍ کې په اخته دي او وبخه په هر کال 50 میلیونه وګړي نوي اخته کیږي چې له دې جملې څخه هغه کسان چې بې توجهي کوي یعنی شاوخوا 100,000 وګړي یا 100,000 نفره خپل ژوند د خطرناک ناروغۍ یعنی د امی له امله له لاسه ورکوي
خا ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه یادوري وکړه معلومات مو په اړه باندې ورکړې شمیرې مهم ورکړې امیب څنګه پیدا کیږي دغه پرازیت چې دی یا دغه کوم میکروب چې دی دا تر ډیره په کوم ځایونو کې ژوند کوي او د افغانستان په ټولنه کې چې کله کسان په امیب اخته کیږي دوی له کوم لارو چارو نه دغه ناروغي اخلي یا امیب څنګه بدن ته ننوځي
په لودین صاحب کرو شوو ته چې خپل باندې د امی پرازیت چې لکه په ویل کې مچول چې د امی پرازیت په محیط کې شتون لري یعنی په دوه شکل باندې د شتون لري کا په میټو کې باندې او یو خپل باندې هغه د سیس په شکل باندې چې د پرازیت له دونه سیس تا وکړای وي او دوه هم په فال شکل باندې لیکن د مخته ډیره مهمه دار چې دا څه ډول دا خپل باندې کې فال شکل وی دی امیب یا مثلا د دې ترڅنګ د پرازیت شکل وی ستاسو د وجود ته یا بدن ته انتقال پیدا کوي اول وای د خپل شخصي ځان د خپل صحه نمرات کول دوهم هم د ککړ میوه یا سبو څخه استفاده کول بدون لدې څخه لودین سیب چې هغه میوه او سبو چې په صحیح ډول سره پری منځل شي دغه څخه استفاده کول او دریم هم د لارو سرکونو د خوړو څخه استفاده کول بل خصوص هغه د خوړو چې هغه غیر سی خوړو دغه څخه استفاده کول او تلرم هم خپله باندې د پخلی یا شتاسونه کې د نظافت نه مراعت کول دغه هغه لارې چارې دي چې خپله کیدای شي په سیس شکل باندې یا خپله باندې ترفوزیت یعنی په فعال شکل باندې دا میب زموږ بدن ته د خولې لارې انتقال شي او موږ په دې خطرناکه ناروغۍ باندې اخته شو او ژوند مو خدا نه خواسته له ګواښ سره مخامخ کړي.
او ډاکټر صاحب، امیب تر کومه ځایه چې ما وکته تر ډیره د کولمو پرازیت ورته وایي، خو د معدې دیوال یا جدار هم له ځان سره زیانمنوي او که درملنه ونه شي فکر کوم معده ډیره زیانمنوي نظر د وجود نورو برخو ته. تر ډیره کومې برخې د بدن یا کوم عضو د بدن تر ډیره زیانمنونکي دي د امیب له کبله؟ معده او کنه پر معدې سربیره کولمې یا د انسان د وجود نورې برخې هم د امیب له کبله زیانمنېدای شي؟
دقیقا لکه څرنګه چې تاسو ویل په خپل لودین صاحب چې دغه د امیب پرازیت زموږ عضویات یا بدن ته مداخله کوي، د موږ خپله باندې د معدې مایع سیستم یعنی ټول عظمي سیستم د خطر سره مخامخ کوي. خو هغه بابیړي او اخلاطات چې رامنځته کوي هغه زیاتره کیدای شي په غټو کولمو کې رامنځته کړي، یعنی کیدای شي په دغه په امیب چې کله یا په واما اصطلاح باندې طبي اصطلاح باندې امیبیاز چې مداخله وکړي که چیرې هغې ته پاملرنه ونه شي کیدای شي تر څنګ دیگر هم چې موږ د دیگر آبسه ورته وایو په واما اصطلاح باندې د موږ دیگر آبسه سبب یا د دیگر دانو سبب هم همدغه امیب شي او کیدای شي په سږو کې آبسگان یا دانه را منځ کړي او دې تر څنګ کیدای شي که توجه ونه شي موږ په اپنډیسایټس او ویدیو تر څنګ د کولمو سیری کېدل یعنی موږ خپل باندې چې په تیبي سره دغه ته ورته رپچر ورته وایو کېدای شي د کولمو سیری کېدل او د تر څنګ د کولمو سیری کېدل او خپل باندې د غټو کولمو التهاب هم دغه د امیب له کبله رامنځته شي. بنام په دې سره سره چې کله زموږ کولمې تضرر کېږي هغه که وړې وي که غټې وي دې سره خپل د معدې په ستونزې هم رامنځته کېږي او هغه د معدې د جدار تخریش هم کیدای شي خپله باندې یو لامل یا سبب همدغه امیب یا په طبي اصطلاح امیبیازس وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. دلته په واتس اپ کې ځینو اوریدونکو پوښتنې راته را لېږلې دي. مخکې له مخکې د یو اوریدونکو پوښتنه به واورو، بیا به وګورو چې تاسو ته څه ځواب ورکوي.
السلام علیکم محترم استاد، جوړس په خیر است. امیب به رقم میکروب بکتریا د ارتسې د پټې منستاسیو سره ډاکټر باس لري. ما دغه یو پوښتنه کوله، یو سوال مې و. زما خپل یو بچی ده، هغه هم داسې یو مشکل لري له ډېر وخت څخه تقریبا د کوچنی سداد امیب مشکل لري او علاج یې نه کېږي. دواګانې خوري، جوړې چې دواګانې قطه کړي بېرته هغه مشکل شته. نو بدن یې هم کمزوري کوي او کم خوني ورته پیدا کېږي. تقریبا د 15-16 کالو ده. نو دا یو علاج یې د ستاسو په برنامه کې کوم ډاکټر صاحب کوم ده؟
ښه، ډاکټر صاحب، د دې اوریدونکي غږ په تاسف سره چې سم نه و ثبت شوی، اما پوښتنه دا وه چې یو 15-16 کلن زوی لري، وایي چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې امیب لري او وایي چې کله دوا خوري نو جوړ وي چې دوا یې په ختمیږي یا دوا یې درېږي نو بیرته ورته ستونزه پیدا کیږي. وایي ډاکټر صاحب، دې راته د علاج دایمي علاج لارې چارې وښي.
خپل باندې په فیسبوک پاڼه باندې یا مثلا په مسنجر یا په واتس اپ کې خپل پوښتنه مطرح کړې وه، اېدا پوښتنه واخستله. خو زه دلته داسې په وینا لرم چې د امی پرازیت چې ده، د خپل باندې یو پرازیتي ناروغي ده چې په طبي اصطلاح باندې د لامل یا سبب چې دی هغه انټي امیب اسلایټیک موږ ورته وایو. دا د درملنې مقابل کې حساس دی یعنی هغه تداوی که چیرې په منظم شکل لکه څنګه چې په هغه ډاکترانو ورته توصیه کوي که دغه دوا په منظم شکل باندې واخلي او هغه غذایی رژیمونه مراعات کړي، زه مطمئن یم چې هر ډول مقاوم امیب د نو هغه زویکای ولري هغه به له منځه ځي. او کیدای شي ادې تر څنګ لودین صاحب چې په موږ ته تشخیص ډیر مهم دی، نو نه پوهېږم چې دی فقط کیدای شي زموږ بعضې خویندې وروڼه یو ځل چې امیب شي که دوان ځل لپاره هغه د خوړو په تسمم باندې اخته کیږي یا مثلا د معدې مایع نورې ستونزې ورته رامنځته کیږي، ادې په ذهن کې اکثر هماغه د امیب ناروغي وي، یعنې چې کیدای شي زه امیب من نه دغه رقم نه ده، د امیب ناروغي تداوي لري، د پنځو نه تر اوو ورځو پورې درملنه ده. هغه کسان چې د خولې لارې درمل اخیستلی شي د خولې لارې درمل توصیه کیږي، هغه کسان چې نه شي اخیستی بیا هغې ته د ورید یا دایوي د لارې ورته توصیه کیږي. او انشاءالله که چیرې دغه د ما غږ بیا هم زموږ دغه ورور آر وي که چیرې دغه ستونزه ورته را منځته شوله، دی به ډېر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي چې تر هغو پورې دقیق لابران دی ته د غټو متیازو معاینه یا ستول اگزامینیشن مکمل ترسره کړي، او که چیرې راپور یې ورکړو چې سیست امیب دی هغه ته به د سیست درملنه، او که چیرې وویل چې فال شکلې ده د فال شکل درملنه ورته شروع شي، زه مطمئن یم انشاءالله چې سل په سله باید د زویکای ښه کیږي او د دې ناروغۍ یا د امیب ناروغۍ د شر څخه به په امن پاتې کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب دغه یادونه تاسو وکړله چې درملنې هغې چې دي میتودونه یا تګلارې هم بیلابیلې دي، دغه امیب چې کله وجود ته داخلیږي کومې عمده نښې نښانې دي چې یو کس باید پوه شي چې ممکن زه امیب ولرم؟ ځکه هر ناروغي چې کله انسان په اخته کیږي ځان ته سیمټمونه یا نښې نښانې لري، د امیب لومړنۍ نښې نښانې څه دي، وجود څه ډول عکس العملونه ښیي د دغه پرازیت سره؟
جناب لدین صاحب بیا مو هم ډېر ښه یوه پوښتنه مطرح کړه، ډېر ښه ټیک ته مو اشاره وکړه چې زموږ د اکثر اورېدونکو سره مطرح کیږي. کله چې امیب زموږ بدن ته داخلیږي هغه څېړنې چې شوي دي دغه ناروغان وایي تبه لري، 40% به دا ناروغان تبه لري. دوهم ادې تر څنګ په خېټه کې به موږ په دپاره په عام اصطلاح باندې چې نف و باد ورته وایي یا کلمې تاو پیچ ورکوي دی د دې نه به شکایت کوي. درېیم دای به خسته وي، څلورم هم خدا نخواسته کیدای شي پرمختللو حالاتو کې دی ته کمخونی پیدا شي. د پنځم دی کیدای شي د خېټې درد ولري، او همدارنګه د وزن کموالی، بیشتیایی، او ادې تر څنګ چې ډېر ضرور وړین دي اکثره ناروغان د زړه بدوالي او خونی اصالاتو، یعنی دی په اصالاتو که به وینه لیدل کیږي ادې څخه شاکی وي. خو لودین صاحب که چیرې زموږ هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اور وي که چیرې دی دغه نښې نښانې ولري، خدا نخواسته دا ادې په مفهوم نه دي یا ادې معنا نه ورکوي چې دی د عامی په ناروغۍ باندې اخته دي. یو لړ نور ناروغۍ هم شتون لري چې هغه هم د مدې د خپل باندې د امیب د ناروغۍ یا د امیبیا د ناروغۍ په شان باندې نښې نښانې ورکوي، لکه په طبي صلاح چې موږ شیجیلا یا شیجیلوز ورته وایو یا جاردیاز، او همدارنګه اچ پایلوري، او ادې تر څنګ د کلمو سرطانونه هم په همدې شکل باندې نښې نښانې رامنځته کوي. خو که چیرې دغه نښې نښانې زموږ په یو ورور یا خور کې رامنځته کیږي، دوی ته باید ژر تر ژره باندې په روغتیایي مرکز کې د غټو متیازو معاینه یا سټول اگزام ترسره شي تر څو پورې چې هغه راپور په دقیق شکل ډاکټر ته ورشي او دوی درمل.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب زموږ غږ لري تاسو؟ مننه ډاکټر صاحب، ما فکر وکړو چې اړیکه مو پرې سه ځکه یو ډول غږ مو خبرو سره پیدا شو. ډېره مننه. کور ودان ډاکټر صاحب او اوریدونکی وصل دی له سعودي عربستان نه، د سره به خبرې وکړو بیا به بیرته بحث ته راستانه شو. ستړي مشه. ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکې احترامات. عبدالخالق کټوازای هم د پکتیکا د بچلو ولسوالۍ صاحب سعودي له طایف نه د ټلیفون په کار ښیم. له ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه ده چې موږ یو مریض ده سیاحت خاطر کراچۍ پورې تر کوټې پورې په افغانستان کې کابل ته هر جسه ډاکټرانو ته مې یوړلو خو دوا چا سر نه پې کوي، چې په معده باندې درد راشي بیا یې دا د سکي ټټر او شاته اولې باندې درد راشي، له هغه نه بعد نه یې کلمو کې یو رقم باد پیدا شي، په نرمانه کې یو رقم باد پیدا شي، سړی به وایي چې پیچ پیوه لګېدون، خو هېڅ څه منه یې.
ښه، کټوازی صاحب، دغه ناروغ مو چې ده سنې څومره ده او تر اوسه تداوي کړې ده؟ څه دوا موای اخیستې تر اوسه؟
تقریبا د 50 کلو ده دواوې. خو درته وایم چې کراچۍ ته مې یووړه، کوټې ته، په کابل کې فرانسویانو هسپتال ته، غزنی کې، حتی په کټواز کې مې ډېرو ډاکترانو ته یووړه، هېڅ دوا سر نه پېر کوي.
کټوازی صاحب، تاسو منتظر اوسئ، ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه څه پوښتنې ولري. ډاکټر صاحب، کټوازی صاحب دغسې یو ناروغ لري، وایي دواوې په کوو فایده نه ورته کوي، څه ورته وایي؟
او دې تر څنګ د کټوازی صاحب نه لودین صاحب، زما دا پوښتنه ده چې دغه د دی مریض چې ده، آیا دغه ستونزو سره دی اصالات لري که استفراقات لري؟
نه، استفراق نه لري، بس یو رقم په کلمو کې لکه پیچ څه پیدا شي، په نرمانه کې یو رقم باد پیدا شي، شاته په ټټر باندې، مخې په ټټر باندې درد داخلي طرف ته، او شاته په داولو باندې درد، دا یو طرف او دا یو لړمون ټولې درد ونیسي.
بس کټوازی صاحب، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. نو زما دا په هیله ده چې که چیرې د تاسو دغه ناروغ هغه په ډاکټر صاحب ته ورځي، هغه په اول قدم کې باید دته د غټ او متیازو معاینه ترسره کړي چې هغه یوه عادي معاینه ده، او وروسته له هغې څخه که چیرې په دې کې راپور د شیجلوزس یا جاردیا یا میب یا ایچ پایوری وي، د هغه درملنه باید دغه تاسو مریض منظمه واخلي. او ادې تر څنګ کټوازی صاحب، تاسو مریض باید کوشش وکړي چې دغه دوای اخیستله په هغه وخت کې د رنګ و رنګ انرژیګانو نه، د یخچال د یخ اوبو نه، یا د یخ و شربتو نه، د خام ترکاری نه، چې کیدای شي خدای نخواسته هغه بیا پیاخته شي، چې وروسته به خبرې پې کوو، ادې څخه باید ډډه وکړي. که چیرې دغه کار وکړي او ادی تشخیص شوی وي، نو زه مطمئن یم کټوازی صاحب چې ضرورت نشته چې ته کابله پورې راولی، همغلته په نږدې روغتیایي مرکز یا د کلي یا بانډو په یا د ولسوالۍ په کلینیک کې هم که هغه دوا ورته ورکول کېږي، که دغه منظمه وخوري او ډاکټر صاحب صحیح تشخیص کړی وي، تاسو ناروغ ستونزه به همدلته په خپله کټواز کې حل کېږي، او دې ته به هېڅ ضرورت نه وي چې خدا نخواسته په هغه مصرف کوئ ته پاکستان او ته نورو هېوادو پورې هغه بیایه. او فقط زما همدغه لودین صاحب دپاره د خلاص وینا، بیا هم که چیرې په دې مشکل حل نشو، د انتونی روغتون څلور وړه دروازې دې په مخ باندې خلاصې دي او موږ په خدمت کې یو.
و سلامت اوسې ډاکټر صاحب، کور مو ودان. دغه دویم اوریدونکو د ډاکټر صاحب شکایت کوي، وای دغه د امیب ستونزه لري، ناروغه دوا هم خوري اما دوا وای ګټه نه رسوي. خپل په دوا کې هم په افغانستان کې متاسفانه کله ناکله شکایتونه دا وي چې د دوا کیفیت هم کله ناکله کمزوري وي، تر ډیره دغه دواوي هم چې راځي تجارتي بڼه لري او هغه کیفیت لکه په نورو هیوادونو کې چې دا په افغانستان لپاره په واردیدونکو دواو کې هغه کیفیت نه وي. دوا کې ستونزه ده، او کنه فکر کوي د دوا د تطبیق په لارو چارو کې هم ستونزه ده، ممکن ناروغان سمه دوا ونه خوري، دا مې فکر راولي.
بله لودین صاحب، رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل، په دوا کې ستونزه شته ده. خپل باندې لکه څه باید خپل ملامتیا هم باید ومنو لودین صاحب، که زموږ په بعض فارماستانو کې ستونزه شته ده، او زموږ د بعض ډاکټر صاحبانو ټول به نه کوي چې ټول خوابدي نه شي، بعض ډاکټر صاحبانو په خط کې ستونزه شته. یعنی دا په دې مفهوم چې هغه ډاکټر صاحب دی پاره هغه درمل توصیه کوي، که چیرې هغه فارماسیست د خط ونه شي لوستلی، یعنی دوز د دوا ورته صحیح معلوم نشي، نو کېدای شي دی د درې وخته په ځای باندې دوه وخته ورته ورکړي، یا دوه وخته په ځای باندې یو وخت ورته ورکړي. او ایدین علاوه، زموږ هغه ناروغ که چیرې دغه مسیج صحیح ونه شي خستلی، یعنی هغه په خط صحیح ونه شي لوستلی چې په دوا پشای لیکلی ده، بیا دوا غیر منظم وخوري، او ایدین علاوه هغه پرهیزونه چې ورته ویلي دي هغه مراد نه کړي، نو دغه په ټولو کې چې راټول کړو، دغه ټولې ستونزې سبب دی کېږي چې زموږ دغه ورور صحت نخه کیگی روختی های نخه کیگی او پا بار بار بانده نه تنها امیب نور ناروغی او نور بساری ناروغی او امدارنگ نور دی کلمون ناروغی که دایشی پا دای بانده راه گردی نو دا اگر طول فکترو دا باید متوجه وسو تر سو پوری چه حقا درمال تیموک توسیه کیگی پا دقیق شکل واخلو تر سو او دوز منظم کو چه دا اگر خپل بانده بیس دی انتان یا دی میکروب مکمل منده ایسی
کور ودان ډاکټر صاحب تاسو یو ستونزې ته اشاره وکړه هغه ستونزې هم په افغانستان کې ډیره عامه ده هغه دا ده چې د ډاکټرانو لخوا البته د یو شمېر ډاکټرانو لخوا د نخصو د لیکلو څرنګوالی دی چې اکثره هغه فارماسیست هم خپل فارماسیست وي په اسانه به پوهیږي ځکه خط سره بلد وي اما دویم یا درېیم فارماسیست ته که رسیږي بیا نو مشکله کیږي ځان سم نه پې پوه کوي او ناروغ هم نه پوهیږي چې هغه دوا څنګه وخوري په دې هیله چې دغه ستونزه هوار شي که څه هم اوس سهولتونه ډېر دي مثلا کمپیوټري نسخې ډېرې په اسانه کېږي چې ډاکټر صاحب وکولی سي مثلا یو پرنټر ځان ته واخلي او یو کیبورډ او یو سکرین سره دوی وکولی سي هغه نسخه خپله ټایپ کړي په اسانه باندې د لوستلو وړ وي. په هر حال په دې هیله چې دغه ستونزه هم هوار شي کله چې د ستونزو یادونه کېږي نو افغانستان کې بیا ستونزې هم ډېرې وي خو د حل لارې هم نن سبا ډېرې اسانه شوي. سلامت صحیح ډاکټر صاحب دلته یو بل اورېدونکي هم پوښتنه راته پرېږي په واټساپ کې دا به واورو چې دا اورېدونکی څه پوښتنه لري.
سلامونه سلامت ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست. امیب مریضي زه خپله لرم د ډېر وخت کېږي چې دا مریضي لرم یعنی که ته زما په موری داسې پوښتنه ځینې وکړي که د دې تدابیر ژر ونیسي یعنی نقصانات یې ډېر ډېرېدلی شي او که نسي کېدلی. زه خو مریضي د ډېر وخت لرم تداوی مې کړې ده مګر تداوی راته جوړوالی نه دی را کړی یعنی که عملیات ورته وکړم ښه به وي که به نه وي.
ښه ډاکټر صاحب دې اورېدونکي مسج پرېښې و چې وای که درملنه ولکم د امیب د ناروغۍ ستونزې راته زیږي او دغه راز د عملیات یادونه هم کړې و آیا د امیب لپاره عملیات پروسیجر هم سته او کنه فکر کوم دا اورېدونکي سم نه دی پوسه.
او لودین صاحب زموږ دا ورور چې کومه پوښتنه په مطرح کړې و یا کړې و د امیب ناروغۍ یو ډیره ساده او عادي ناروغۍ ده که چیرې په خپل وخت سره درملنه وشي او هغه درمل یا دارو یا دوا منظم وخوړل شي اې دې د دوز د دوا د 15 تر او ورځو پورې دی او د ورور ته مو دا وینا ده چې سترګو توره د امیب ناروغي په وایلو کې هیڅ ډول عملیات هیڅ ډول ستنو ته او هیڅ ډول د خبره خدا نه خواسته سی ټی سکن مراجعه ضرورت نه لري فقط مغه دوا چې درکې د مغه دوا په منظم شکل باندې واخلي او اې دې تر څنګه تا راپور یعنی د غټو متیاز راپور په دقیق شکل باندې وي نو هیڅ کله هم عملیات ضرورت نشته. خو په هغه صورت کې چې بابلای یا اختلاطات یا کمپلیکیشن ورکړی وي بیا هغه هم در توای ډاکټر چې اوس تا ستونزه په کلمو کې نشته ده یعنی دغه امیب په بار بار باندې په تاوان نه راګرځي تا مشکل مغه یو وخت چې امیب ناروغي تیر کړي پاملرنه توجه نه ده کړي دغه په بیس کې ستا په دیگر کې هم یو کیس یا یو ودانه موجوده ده چې هغه ته کېدای شي د دوا پوسته حل نشي بیا پس اون عملیات ورته توصیه کړي. در غیر دغونه د امیب ناروغي یو ډیره عادي او اسانه تداوی کېدونکې ناروغي ده. اپلودین صاحب که چیرې موږ او تاسو وغواړو او ناروغ وغواړي که د غیر دغونه خپل بابړي اختلاطات لري نو بیا خبره راټولومه چې د امیب ناروغۍ لپاره هیڅ ډول عملیات ضرورت نشته او درملنه په هر ځای کې په ډېر عادي درملو سره ترسره کیږي.
بله ډاکټر صاحب امیب د معدې نورې ناروغۍ هم زیږوي کله چې په افغانستان کې یا په هرو درېیمو هیوادونو کې خبرې کوو د ناروغیو په اړه باندې نو د معدې ناروغۍ هم تقریبا د قطار په سر کې وي ځکه چې اچ پای لري وي مثلا د معدې تیزابیت وي مثلا د معدې درد وي چې فکر کوم امیب یوا تر ټولو عامه ده چې تر ډیره د ککړو اوبو نه یا هم په توده هوا کې د چاپیریال له نورو چټلیو نه اخیستل کیږي. امیب د معدې لپاره نورې کومې ستونزې زیږي علاوه دا چې خپله په خپل ذات کې یوه ناروغي ده یو پرازیت دی وجود زیانمنوي آیا که معده مثلا له مخکې نه نورې ستونزې یا نورې ناروغۍ ولري امیب دغه ناروغۍ نورې هم زیاتوي یا که مثلا له خپله امیب په خپل ذات کې معده مثلا له نورو کومو ناروغیو سره مخ کولی شي یا د کومو نورو ناروغیو په وړاندې یې زیانمنونکې کولی شي؟
لودین صاحب خپل باندې د امیب ناروغي چې دا رښتیا هم د زمینه برابرون کې یا زمینه ساز در نورو د میده مایی ناروغي لپاره یا د میده او د کلمو ناروغي لپاره لکه څرنګه چې خپل باندې زموږ هغه ازمی سیستم چې متضرر شي، یعنی خواړه په دقیق شکل په سم شکل باندې نه جذبیږي او ایدې تر څنګ خپل د کلمو جوړونه په زخم زخم کیږي او د غټو متیازو سره وینه روانه وي، نو په دلته نورو انتاناتو لپاره هم زمینه جوړوي او په خپله فشار هم په خپله په کلمو په معده باندې ډیر وي. ځکه اکثر اوقات چې هغه کسان چې په ناروغۍ اخته دي هغه وایي چې معده مې وچودله او کلمې حس کوم چې څه وي، ډېر شدید دردونه لرم، تشناب ته ځمه بیا هغلته هېڅ شی نشته وي، بیا احساس دې کوم زه باید تشناب ته لاړ شم چې هغې ته په طبي اسلوګانو یم خاص اسلوګانو د خود پر استفاده کوو، نه غواړم چې زموږ اورېدونکي د هغې سره خسته شي. او ایدې نه په د یادولو وړ ده چې د امیب ناروغي زمینه ساز ده نورو ازمی ناروغۍ لپاره، لکه اشپایلوري لپاره، شیجیلوز لپاره، جاردیا لپاره او همدارنګه د نورو د کلمو سرطانو لپاره دغه ناروغۍ مساعد کوونکې فکتورو د جملې نهخه یو هم د امیب ناروغي ده. نو کله چې موږ تاسو لودین صاحب وایو چې د امیب ناروغۍ یو ډېره ساده او تداوي کوونکې یعنې تداوي کیدونکې ناروغۍ ده، دا نو په دې مفهوم نه ده چې هغه موږ خودسرانه پرېږدو که چېرې لابراتوار راپور را کوي او ډاکتر ته ورته وایي چې امیبي، موږ وایي چې دا خو ښه په خپله باندې ښه کیږي، نه خپل سر ته به یې نه پرېږدو. ځکه دغه د امیب سیز چې ده اکثره خلک یې بلخصوص په افغانستان او پاسیمو ملکو کې لري په کلمو کې، لیکن دغه سیز چې ده د ځانه یو کور دغه خپله پارازیت یا د میکروب چې ووایم د ځانه یو کور تاو کړی وي، کله چې موقع ورته مساعده شي په داخل د کلمو کې دا کور ځانه استکایي یعنی په فعال شکل بدلیږي او خپل فعالیت شروع کوي، چې په هغه وخت کې اولین نکریخانه چې د خلک چې د انتانی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي اولین دی ګیله چې ده یا خپل باندې هغه نښه نښانه چې د بیانایي هغه وایي خونې فال ورته پیدا دی او بیم بدون دوست فش کوم عینات ورکړ شي. نو خبر خپل راټولوم یا هم میبین چې د امیب ناروغي نورو ازمی ناروغۍ لپاره د یا فاکتور دی د زمینه ساز دی زمینه برابرونکی دی نورو ناروغۍ لپاره، او په تنهایی سره هم که دی شي که توجه ورته ونه شي بیا با بیړیو اختلاطات رامنځته کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سی ورجو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو بل اوریدونکو استډیو سره وصل دی. سړی مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
تشکر ته سړی مشي لودین صاحب ما سلامونه ته قبول ک سلامونه تاسو تاسو خوږی دی درانه میلمه ډاکټر صاحب ته مری صاحب ته او ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
او مننه قاری صاحب پښتون سړی مشي تاسو د بحث پاړه باندې څه وایي او څه پښتنه هم کلرې مهرباني
پښتنه لرم نظر خو نور کوم پر دې ناروغي باندې ما یو پیشنهاد مخکې تاسو ته کړی و د کانګو د ناروغي په ارتباط باندې دا د اوس قرباني مر روانه ده او د کانګو جزوجان تر اغلی هم ده، نو که په دغه ارتباط باندې یو پیشنهاد نشته درلودی که بیا پروګرام جوړ کړي او مری صاحب میلمه کړي د ده ژبه نو کې فصاحت لري خدای تعالی دې خیر زما د اوسنۍ ناروغۍ چې تاسې دغه کړه په دې اوسنۍ ناروغۍ په ارتباط مې درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا په اوناشیه قشر کې ډېره پیدا کېږي که په زوکورو کې؟ دومه پوښتنه مې دا ده تام زه په اول د پروګرام کې نه وم د نورو ناروغیو په شان باندې دا هم ساري ده که نه ده؟ او درېمه پوښتنه دا د میکروب د یو خزندې حشرې نه پیدا کېږي لکه د نورو ناروغیو په شان باندې او که دا خپله یو خالص میکروب دی چې دا ناروغي ځین پیدا کېږي؟ او بله پوښتنه دا ده چې څومره عمر یو ناروغ که په دغه ناروغۍ اخته وي څومره عمر باید دوا وکړي چې جوړ شي؟
کور ودان قاری صاحب پښتون ډېره ډېره مننه سلامات اوسئ. د کانګو وړاندیز مو هم پر ځای ده، تر اوسه فکر کوم لوی اختر ته لا ورځې پاتې دي، داسې شاوخوا فکر کوم دوه هفتې که درې هفتې، خو چې کله ورنږدې سولو حتما به موږ دغه موضوع بحث کې شامل کړو او خبرې به پرې وکړو په کانګو باندې. خو اوس راځو خپل بحث ته امیب ته. ډاکټر صاحب تاسو د قاری صاحب پښتون پوښتنې واورېدې، ډېرې لنډې ساده او مهمې پوښتنې وې، مهرباني تاسو ورته ځواب کړئ یا به مخ ته ځو سره مهرباني.
قاری صاحب پښتون ډېره ښه پوښتنې مطرح کړې وې او خپل نظر او قاری سه پښتون تاسو نظر نه قربان شمه. رښتیا هم د کانګو ناروغي بیخي را خوریدلې ده. زموږ واقعیات نظر نور کولونو ته تقریبا درې څلور برابر لوړ تللې دي په انټونی روښتون کې، او مړینه یې هم رامنځته کړې لکه څرنګه چې روزین صاحب رڼا په واچول. انشاءالله په دې باندې به خاص پروګرامونه لرو، او زه به خاص تاسو په چوپړ کې وم، ځکه هر مسیج چې زه وړاندې کوم زه په دې نیت وړاندې کوم جناب قاری سه پښتون که چیرې زما یو خور ورور یو مسیج د رازادۍ رادیو نه دغه عملي کړي نو ما د پاره هر څه دي. نو په دوه خاطر باندې ډېرې ښې پوښتنې دغه وچ اول به شروع وکړو، دوته چې قاری سه پښتون بیا هم وویل چې په دې باندې د عامي په ناروغۍ ښځینه ډېره وخته کېږي که نارینه، هغه تېړنې یا ارقام چې په نړیواله کچه باندې وړاندې کېږي صاحب نارینه اووه برابره یا اووه ځله زیات نظر ښځینه و ته اخته کېږي چې دا تېړنې مختلفو ژورنالونو په مختلفو هېوادو کې کړي دي. او دوهم دا چې د آمیب ناروغۍ چې ده دا د ساري ناروغۍ له جملې څخه ده، یعنی له یوه شخص نه بل شخص ته هم انتقال کوي خو د خولې د لارې، یعنی په دې مفهوم که چیرې یو څوک د آمیب په ناروغۍ باندې اخته وي او هغه خپله شخصي روغتیا نه مراعت کوي، په صحرا کې هر ځای کې سراګشت کوي، یعنی خپلې غټې متیازې کوي، کیدای شي دغه مختلف حشرات یا هغه یا که چیرې هغه غټې متیازې او مثلا هغه موږ سټول پاساج ورته وایو په طبي اصطلاح، دغه سبو مثلا ترکاري باب ته ورکول کېږي، هغه ترکاري باب سابه کور ته راوړل کېږي، صحیح نه مینځل کېږي، نو کیدای شي په دا شکل باندې انتقال شي د خولې د لارې نورو سالمو وګړو ته انتقال عمومي. او په بعض ژورنالو کې ویلي دي چې د جنسي اړیکو د لارې چې هغه په بعض هېوادو کې په هغه باندې خبرې نه کوو چې خولې د لارې ترسره کېږي، کیدای شي د عامي ناروغي انتقال وکړي. او بیا هم خپله د باندې چې بل فال په بل څانګه د فال چې وایي او بل بخشې د عامي سبب چې ده دا پارازیت ده، یعنی دا ژوندی مایکرو ارگانیزم ده، او دا خپله د غماش یا مثلا د میاس و یا د کنه یا د گند په واسطه انتقال نکوي، ما د خولې د لارې انتقال. او هر کسان چې په د عامي په ناروغۍ باندې اخته کېږي جناب قاری سه پښتون، هغه درملنه تداوي د پنځو نه تر اوو ورځو پورې ده. انشاءالله په دغه اوو ورځو د اوو پخې د پنځو نه تر لسو ورځو پکې بعد عمر تر لسو، خو په دغه لسو ورځو کې باید دا دوا واخلي په مکمل شکل. د عامي سیر تا په ټول شکل په کلبو کې په مطلق شکل له منځه ځي، او په آینده کې انشاءالله نخته کېږي او د نورو با بډل به هم په امن باندې پاتې کېږي. په دې هیله باندې جناب لودین صاحب چې قاری سه مبارک خپل پښتنو ځوابونه اخیستي وي.
حتما تاسو ډېر ښه واضح کړه. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب، کور ودان راځئ چې یو بل اورېدونکي هم منتظر پاتې نه شي. د ته به نوبت ورکړو. ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ. سلامونه تا ته لودین صاحب، ډاکټر صاحب محترم ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنی خبرې کوم.
مهرباني زابلی صاحب.
مننه کوم ډاکټر صاحب، نیمه پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب محترمه، دا چې امید یو داسې جالبه نوم د ډېر مونه دا اورېدلی، آیا په عام اصطلاح دا ناروغي یو بل نوم هم لري که یا او بل دې ناروغي ته یو خاص واکسین شته که نشته؟ مننه. همدا دوې پوښتنې مې. او بل، څومره تداوي ناشونی ده، څومره مرګ ژوبله اړولی سي، په کومو حالت مریض د مرګ پولی تنیز ده کوي؟ ډیره مننه.
کور ودان زابلی صاحب، سلامت اوسئ. ډیره مننه ډاکټر صاحب مهرباني. څه وایي زابلی صاحب؟
او زابلی صاحب، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډیره خوشاله خوشاله پوښتنه دا اوریدونکو وړاندې کوي لودین صاحب. او لکه قاری سه پښتون هم وړاندې کړل مخکې، او اوس زابلی ورور چې پوښتنه کړې ده، اول براش و دیتا چه ده لانه پکچه بانده ده کال شاوخوا سل زن نفر جناب زابلی سیب داغ ده آمیب ناروغی لمن زوری، یعنی که مگو تاسو خاص توجه ورتا و نکرو خدا را خواسته کدهیشی چه پا حق سل زن نفر که مگو تاسو هم حساب شو، او هر کال تندرس میرنه و آمیب بانده پکچه بانده خلکی گیش چه شاوخوا 350 میلیون وګړي په خونی یعنی په خونې چې په خوی امیر درلود او یا تداوی کړی نه دی یا یې په ناقص شکل تداوی کړی او بل شو دې ته چې
ډاکټر صاحب وبخښئ بیا مې دغه غږ سره یو ډول جړ غوندې غږ راځي نه پوهېږم چې موبایل خوري که څنګه
نودین صاحب اوس صحیح شو
اوس سم ده مهرباني
او بل زابلای صاحب د امیب ناروغي ته په عوام اصطلاح د کولمو د میکروب ناروغي هم کېږي مراجعه کوي چې کله دی د غږ متیاز سره وینه موجوده وي د اسهالاتو سره او د کولمو درد ورسره وي هغه ډاکتر ته یو مسیج ورکوي وایي ډاکتر صاحب زه امیب یم د امیب په ناروغۍ باندې اخته یم نو کولمو د میکروب تر څنګ
ډاکټر صاحب بخنه غواړو ډاکټر صاحب بخای
او بل لودین
صاحب غواړم په پرله پسې ډول باندې خراب کیږي نه پیګم چې تاسو موقعیت کې تغییر راځي
زبر
وو اوس مغه واضح شو ډاکټر صاحب دې لکه همداسې واضح پات سي مهرباني ادامه ورکړئ
او بل زبلی ورور ته مې دغه وینا ده بل چې دوی چې وویل چې د امی د اصطلاح لپاره تر اوسه پورې په عوام اصطلاح هم چې کله وګړي موږ ته مراجعه ناروغان خویندې ورونه چې موږ ته انتوني روغتون ته راځي دی هغه ډاکټر ته خپل مسیج په ډېر واضح شکل رسوي ورته وایي چې زه زما په غټو متیازو کې وینه ده اصالات لرم د خېټې درد لرم کیدای شي زه امیب وم او ډېر خلک عام وګړي بیا د کولمو میکروب هم ورته وایي یا د معدې میکروب هم ورته وایي او بله پوښتنه چې زابلي صاحب مطرح کړه تر اوسه پورې لودین صاحب د امیب د ناروغۍ دپاره واکسین جوړ شوي او واکسین شتون نه لري چې دا ډېره ښه یوه پوښتنه وه فقط د وقایع په څانګه کې هغه زابلای صاحب که زما غږار وي زیات تاکید زیات فوکس او زیات ټینګار هغه په خپله باندې په وقایع کې په شخصي روسه باندې کېږي که چېرې دغه مراد شي نو د امیب ناروغۍ څخه به انشاءالله په امن پاتې کېږي لودین صاحب په دې هیله باندې چې زابلي صاحب د خپلو پوښتنو ځواب اخیستی وي
و حتما کور ودان ډاکټر صاحب یو بل رور حیات الله ل کابل نه راتلی کلی دی په یو پیغام کې په واتس اپ کې وای له څو میاشتو نه کیږي چې ما ته د امیب تکلیف پیدا شوی دی څو ډاکټرانو ته مراجعه وکړه دوا هم اخلم اما نه کیږم وای کولای شي ډاکټر صاحب راته معلومات راکړي چې ستونزه به چیرته وي
لودین صاحب د لور ته د مودا توصیه ده خیر دا چاته ګل څنډنه نه کوو د چا شخصیت د سولم د نرولو دای که چیری خدا نخواسته دازل بیا دتا د امیب د ناروغی یا د میده د میکروب د ناروغی و نکی نیخانه پیدا کیگی دای با دو دست لابراتوار تا مراجعه و که چه حق لابران یا پا حق تکنولوژیست با دیر دقیق شخص وی تر چو پوری چه ایده حق دغه متیاز راپور پر ډیر دقیق شکل باندې هغه ډاکټر ته ورکړي چې آیا ستونزه چیرته ده آیا کوم میکروب په کولمو کې یا په معده کې مداخله کړې ده چې دغه ناروغي را منځته کړې ده او ورسته دغه نه چې هغه راپور چې دقیق وي زه مطمئن یم چې ډاکټر صاحب هغه درمل ورته توصیه کړل او هغه فارماسیست هم په منظم شکل ورته ورکړل که چیرې دغه رژیم د تداوی منظم وخوري زه مطمئن یم انشاءالله چې سل په سله باندې به نه تنها د امیب ناروغۍ نه که چیرې د معدې مایع یا د کولمو معدې نورې ستونزې هم ولري دا به حل کیږي بیا هم لودین صاحب زموږ دغه اطلاع ورو که چیرې ستونزه نه حل کیږي د انټونی ملي تخصصي روغتون چې دا دولتي روغتون ده اې دې دروازې په مخ خلاصې دي انشاءالله زه مطمئن یم چې دا علاج به هم کیږي او تشخیص به هم کیږي او درملنه به هم کیږي مننه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سرازی تر لاندې خبرتیا ورسته بحث ته ادامه ورکوي او خبرتیا به ور
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری ډاکټر صاحب فرید الله عمری را سره میلمه دی چې د داخلا ناروغیو متخصص دی ډاکټر صاحب راځي د خبرونه په دې ورستۍ برخه کې لږ زره په دې تام شو چې کله چې د معدې د ناروغیو یادونه کیږي نو په مستقیم ډول له خوړو سره او حتی له څښاک سره ارتباط لري. څه توصیه کوئ؟ کوم خواړه دي چې تر ډیره انسان له امیبا ژغورلی شي، او هغه خواړه څنګه او په څه ډول خوړل کیږي؟ او دغه راز به وروسته لږ په اوبو باندې هم تم شو، ځکه اکثره د افغانستان اوبه تر ځمکې لاندې اوبه هم اوس پاکې نه دي پاتې.
ریختیا هم زموږ اکثریت خوړه کوي چې غیر صحی دي، دا باید قبول کو. یعنی په هدف دلته کچیر موږ په هدف کې خدا خواسته موږ دا غوښته چې زموږ خویندېرونه چې دي کچالو لوبیا او نخود څخه استفاده کړي په غیر صحی دي. څوک چې غوښې خوري هغه صحی دي نه.
ډاکټر صاحب بخښنه غواړو، بیا هم غږ مو خرابه کېږي، نه پوهېږم چې مشکل څه دی کړه.
مهرباني زه هم بیا د ډېر معزز محترم اوریدونکو نه زه معذرت غواړم. نورالدین صاحب، زموږ هغه صحی خواړه چې کله یادوو، هدف مو خدا نه خواسته در نه دی چې دغه په لوبیا او نخود کچالو د غیر صحی دي او د ځان غوښې صحی دي. نه، هغه خواړه، هر خواړه چې موږ پخوو، نورالدین صاحب با ډېر کوشش وکړو چې اول هغه باید اومه یا خام پاخه نشي، هغه که سابه دي چې زموږ ډېر د وجود ضرورت هغه ده، که مختلف غوښې وي یا مثلا حبوبات و نور ترکاری بابی، اباد پس سم شکل پاخه شی. آویدی ترسنگ لودین سیب دا دیر ضرور آرین دا چه مو کلا خواره پاخه کو با دیر کوشش وکو پا حق دویه که چه یخچالو نشتون نلری، یعنی حقل تا دی برق سهولت نشتا، دشپی خواره باید هیچ کلا هم سهار تا پری نگدو. ما خواړه چې پاغه تاخت باندې پخاوو، کاغه غرمه وی که ماخام وی که سهار وی، باید حداقل په دو ساعتو که هغه خواړه باید پاپو و خوړل شي. اویدی ترڅنګ موږ به ډیر کوشش وکړو چې در رژیم غذایی همو هم لودین سه داسې متناوی، یعنی که موږ غرمه کې به مثلا سابه پخو یا مثلا سبزیجات، دا سبزی نه باد سرپسر باد پاخه نکو چو روز لپاره، یا مثلا که دا سبزی پسکی چو روز لپاره استفاده و نکو، دا خپل نور امتانات هم مداخله که بده که دا پا غیر سی شکل بانده بدلی بگی آده بزای چه مکتا گرده و که در مو گزیات نور هم ستونز و مشکلات را منستکه یه دیتا که تم وادیر جدی پاموی آد و هم دا چه مگ باید ها پخلنزی یا آشپزخانه که لدین سه بار دیر کوشش کو چه زموگا خوینده یا زموگا ها غورون چه آشپزان دی، بلخصوص زموگا خوینده هاگا باید یا خواله ماست دای زان سروادری ولری که نه دکچیر ده نشتوی، اغا خپل پرونه را خست لیشی چه اغا خپل ویختان پا صحیح شکل کلاکی و تاری اغا خپل خلا بنده کی آورس دگانه کچیر دسکش تو نلری، نو بار دیر کوشش کو چه اغا خپل لاس با دیر پاک و صابون و پاک و بو صابون سر پریمنزی او ترسو پوری چه داغا خواره چه دی پخهی که اغا هر نوا خواره وی که صابه وی که غاکی وی چه اغا پس هی شکل بانده پاخه شی، ترسو پوری اغا نور وگری خدا را خواسته ده کور آزاد فامیل اغا پا نور نوا از این روغه بانده اختن نکی. او دین علاوه اغا او با چه موگه استفاده که و لکه ترنگه چه لودین خطاس هم اشاره ورته وکړه، زموږ په تقریبا د 50% لوړ د اوبو موبه مونتنه دي، یعنی په هر ځای کې چې هغه تشنابو یا د فاضلاب په د انجنیرۍ د نظره هغه مد نظر نه دی نیول شوی، یعنی هغه نه دی مراد شوی، نو هغه اوبه که چیرې موږ د مدني اوبو تر عنوان لاندې یا صحي اوبو تر عنوان لاندې که دغو اوبو نه استفاده کوو، فبه ها او که چیرې وس مونه رسیږي، دغه د کور اوبه که د بمبی دي یا رتان راخیږي، دا باید حداقل باید ښه جوشي د 15 تر نیم ساعت پورې، او ورسته دغه چې ښه جوش وخوړو دی کېدای شي چې په یخچال کې هم کېدوی د څخه استفاده وکړو، یا په جوش شکل باندې یا په خام شکل دې څخه باید استفاده وکړو. نو دغه دې څنګ نورې لارې چارې هم شتون لري. دمو مکمل د رودین صاحب تاسو تر پوښتنې پورې چې هغه د صحي خوړو په هکله باندې د موږ نظریات که چېرې زموږ ګران اورېدونکي وار وي ومني، انشالله د امیب ناروغي څخه تکای چې نور ناروغي څخه هم انشالله په امن پاتې کیږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دغه په اکثر ځایونو کې ډاکټر صاحب د څالو اوبو نه استفاده کیږي. ما وروسته یو راپور نو خو د چې په خارونو کې د ځمکې لاندې اوبه هم پاک نه دي، که څه هم کله چې د خوړو او د اوبو یادونه کیږي نو په مجموع کې د انسان د ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره مهم دي. امیب او د معدې تکلیفونه هم په دې کې ډیر مهم رول لري، البته له خوړو او اوبو سره مهم رابطه لري. د اوبو د استفاده لپاره نن سبا اوړی ده، ګرمي ده، اکثره خلک کوشش کوي چې یخې اوبه ډیرې وڅښي، نظر چای ته او ګرم اوبو ته. څه ډول توصیه کوئ ډاکټر صاحب؟ د افغانستان امکانات هم تاسو ګورئ چې برېښنا نشته، برق نشته په اکثره ولایتونو کې، څنګه وکړي اوریدونکي چې هم خپل تنده ماته کوي او هم په صحیح ډول باندې؟
لودین صاحب، رښتیا هم چې اوبه د ژوند لومړنی ضرورت ده، او زموږ اوبه لکه تاسو څنګه چې مخکې هم یادونه ورته وکړه چې په اکثریت اوبه غیر صحی دي، نو موږ به ډیر کوشش وکړو په هغه ځایو کې چې مثلا یخچال هم نشته او نور ټکنالوژي ته مو هم لاسرسی نشته، اقتصادونه هم ضعیف دي، دغه اوبه که چیرې د چینې وي یا د ویالې وي یا د تانو رایستل کیږي یا د نل نه استفاده وشي. دا کچیری یعنی بالخصوص نړیوال عام روغتیایی سازمان موږ ته هم پوهاوی را کړی وي، او زموږ سر یعنی د کلوکلورینیشن یا د پکلور باندې خلاصیږي چې با څه ډول اوبو ته ورواچول شي چې هغه اوبه په صحیح اوبو تبدیل شي، نو که چیرې موږ کلور ته راسرسی وي دوهم قدم کې دې څخه استفاده وشي، او درېیم که چیرې هغه کسانو چې اقتصاد ښه ده یعنی په هغه اوبه چې مدني اوبو ته نیول لاندې راځي که چیرې هغو ته لاسرسی وي خو فبع، نو که چیرې نه وي دغه دوه لارې ډېرې مهمې د اوبو د پاکوالي دي چې یا باید اوبه ویشول شي ورسته دغې څخه استفاده وشي، او دوهم دا که چیرې کلور ته لاسرسی لري دې څخه باید د اوبو ته ورواچول شي دې استفاده وشي. او په بعض ځایو کې لودین صاحب فلټر دی چې نن سبا په ټکنالوژي خو پرمختګ کړی ده، و چې دغه فلټر چې ده د اوبه پاکۍ تصفیه کوندي، لیکن دا خو صحیح ده، اوبه خو به د اوبو خو به کلور چې ډېر وي مثلا یا کلسیم ډېر وي یا سودیم ډېر وي دا به تصفیه کړي، لیکن دا خو ضد میکروبي یا ضد انتانی یا ضد ویروسي خواص نه لري. دا فلټر نه نشي کولی چې هغه انتانات له منځه یوسي، په هغه صورت کې چې اوبه منتنې وي بیا هم که چیرې فلټر کړي بیا هم باید ویشول شي وروسته د هغې څخه د هغې نه استفاده وشي. نو دغه خیل آره چاره ده پاک و بود تا دلاس رسیده دو دین سر نو موگ مجبوره چی هر وقتم چیز موگ واس و قدرت رسیگی با دوگو چخه باید استفاده بکو تر سو پوری چی روغ و خسی حت بولرو.
کور بدن دکتر سب ده بحثم پینزش پک ده قیپات ده رو رو با بحث سر را طولوو. په افغانستان کې په دې خبرې موکړه چې امیب ناروغي څنګه ده، څنګه رامنځته کیږي، ساری ده، په دې مهم خبرې وکړه چې ولې انسان بل انسان ته د خولې له لارې انتقالیږي او له خوړو او ککړو اوبو سره هم رابطه لري. د درملنې امکاناتو باندې ډاکټر صاحب که څه هم مخکې بیلابیلو ځایونو کې ورته اشاره وسوله، تاسو ویل چې حتی د ولسوالۍ په کچه باندې کلینیکونو کې درملنه شته. راځئ لږ د درملنې په امکاناتو باندې تم شو، او دغه معایناتې چې کیږي چې مشخص کړي چې آیا دغه ناروغ چې کړیږي رښتیا هم په عامه بخته ده او کنه نورې ستونزې لري. په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، د درملنې موده یې څه ډول ده، او آیا یو مریض چې کله له دغه ویروس یا له دغه پرازیته جوړیږي بیا هم په دغه مریض له دغه ویروس سره لاس او ګریوان کېدلی شي یا په دغه ناروغۍ اخته کېدلی شي او کنه معافیت پیدا کوي وجود؟
بله لودین صاحب، د په اول برا شده ته چې د امیب ناروغي پرازیت شده یا د امیب ناروغي میکروب یا در سلوی عامل شده، دا ډیر په اسانۍ سره تشخیص کیږي، خو په دې شرط باندې چې هغه ټکنالوژیست یا هغه لابراند یا هغه کس چې په لابراتوار کې ناست ده هغه په دې باندې حاکمیت ولري یا هغه صحیح ټکنالوژي ویلې وي، که چیرې دغه مثلا دا کس چې ورځي ورته هغه ته د هغې سپارښتنې هم ضروري چې سپارښتنې ورته کوي، نو تشخیص کیږي. خو دلته یو بل شی هم د یادولو وړ غواړم لودین صاحب، چې زموږ اکثره اوقات داسې دي زموږ دوستان بعضې زموږ ورونه چې هغه ته کله وایي چې تا ته د غټو متیازو معاینه تر سره کوم، نو دی ځي سبا ته پا په کور نه هغه غټ امتیاز ورته راوړي چې لابران ته ورته وایي چې دا همدغه اوسنۍ دي دا معاینه کړه، در حال کې چې هغه تحقیقات څېړلې چې شوي دي کله چې د دې دپاره سټول اگزامینیشن او د غټ امتیاز معاینه ترسره کیږي هغه باید د هغې نه د پنځو نه نهایتا تر لس دقو نه به ډېر وخت هغه تیر نه شي، ځکه هغه هلته په شمول د امیب باندې به نور پارازیټونه تر ځان سیستا وی او هغه لابران چې لابراتوار والا چې در راپور ورکوي هغه بیا په صحیح راپور نه ده او صحیح راپور نه شوه نو درملنه یې صحیح ونه شوه. دا د یوه برخه. دوهم برخې ته چې راشو ادې هغه تدالی که زیاتره زموږ په خدای دې وکړي چې زموږ خویندې وروڼه چې زموږ غږار وي چې هغه اتومات په دې باندې عمل ونه کړي، دغه میټرینډازول د امی په تداوی کې شامل دي، یعنی 250 میلی ګرامه د ورځې درې وخته د بعضې کتابو کې د پنځو نه تر اوو دي، بعضې کې د اوو نه تر لس ورځو پورې دي، خو نهایتا تر لس ورځو پورې دا دوا په هر ځای کې پیدا کیږي، په هر ځای کې شته ده او بالخصوص په دولتي روغتونو کې په ډېره پراخه کچه باندې شته ده. او ادې نه علاوه که چیرې ادې سره سیس راپور ورکوي یا پاسل د هغې دپاره هم هغه ډاکټر هغه دوا چې ورته لیکي یا هغه درمل په هر ځای کې شتون لري نو هغه په وړیا توګه باندې په اکثره دولتي کلینیکو کې ورکول کیږي او کومه ستونزه مشکل نشته ده. او خو په دې شرط باندې چې بیا هم دې تر ازو چې لابراتوار راپور دقیق وي، زموږ هغه فارماسیست صحیح دوا ورکړې وي او زموږ هغه ورور په منظم شکل باندې خوړلې وي، نو د دو مشکل انشاءالله حل کیږي. او بل کله چې یو ځل موږ د امیب ناروغۍ هغه دوز او دوا منظمه کړه نو دا په دې مفهوم نه شوله لودین صاحب چې موږ به ټول عمر نور هغسې سلوړې او سرې سترګې ګرځو چې والا ما د امیب دوا خوړلې بیا په ما باندې تاثیر نه کوي. نه، کیدای شي چې په وار وار سره دغه شخص دغه خور دغه ورور بیا په امیب باندې اخته شي، بیا د معدې په میکروب باندې اخته شي. بنان په دې اساس باندې هغه دوایي چې منظمه کړه نور به هغه صحیح سپارښتنو ته چې اساس مطبوعات محترم لخوان وړاندې کړي یا د عام روغتیا محترم وزارت ورته وایي هغه سپارښتنې به عملي کوي تر څو پورې چې دوهم ځل او دریم ځل هغه کس پرې اخته نه شي. او د دې تر څنګ که چېرې بې احتیاطي کوي دا کس کیدای شي دوهم ځل هم د امیب په ناروغۍ باندې اخته شي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. تاسو د ډاکټر صاحب سپارښتنې واورېدې. تاکید دا و چې دغه مجوز د درملنې چې کوم ډاکټر صاحب وویل او دغه کومې سپارښتنې چې ډاکټر صاحب وکړي دا په هغه صورت کې چې تاسو مکمل خپل معاینات وکړئ، له معایناتو نه وروسته تشخیص وشي، تاسو رسمي د ډاکټر صاحب لخوا نه نسخه په لاس ولري، بیا دغه دارو درمل تاسو اخیستلی شئ د ځان د درملنې لپاره. له نسخې او له رسمي مجوز پرته هر ډول دوا او دارو درمل اخیستل تاسو وجود ته زیان رسوي. کور مو ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. زموږ بحث هم ورو پای ته رسیږي. فقط په پای کې مو کومه سپارښتنه پاتې وي او څه غواړئ چې د بحث اضافه کړئ، یوه دقیقه وخت لرئ مهرباني.
او بیا هم ډیره مننه تاسو نه لودین صاحب چې ډیره ښه موضوع مو انتخاب کړې وه او زما په ډیر مزه د خویندې وروڼو د چې ازادۍ راډیو نه زموږ غږ اوروي دا سپارښتنه ده چې ډیر کوشش وکړي چې خپله شخصي ځلسه هم مراد کړي، د خپل لاسونو مینځل مثلا مخکې له ډوډۍ، مخکې له دې چې خواړه تیار کړي، مخکې له دې څخه چې ماشوم ته شیدې ورکړي، مخکې له دې څخه چې ناروغ معاینه کړي، او خپل لاسونه باید په پاکو اوبو صابون سره پرېمینځي، او همدارنګه وروسته له ډوډۍ، وروسته د ناروغ د معاینې څخه، وروسته د لاس ورکولو څخه چې بل ته لاس ورکوي با خپل لاس په پاکو اوبو صابون سره پرېمینځي. همیشه زموږ هغه خویندې وروڼه چې زموږ بیا هم زموږ غږ اورو د پاکو اوبو او سي اوبو څخه استفاده وکړي لودین صاحب، او همدارنګه هغه میوې او سابه چې دی کورونو ته راوړي یوازې مالګه ضعیف انتیبیوتیک ده، اکثره میکروبونه د مالګین محیط کې ډېر ښه نمو کوي، هغه باید په کلورو سره پاک پرېمینځي، او همدارنګه هغه خواړه چې په یخچالونو کې ساتي په معقول شکل یې وساتي. که چیرې دغه کارونه ترسره کړي لودین صاحب انشاءالله د نورو پارازیتونو ناروغیو څخه به هم زموږ خویندې وروڼه په امن پاتې
کېږي. ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. سلامت اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له تاسو نه مننه. له خپل میلمه د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فرید الله عمری صاحب څخه هم مننه. زموږ خبرونې 24 ساعته دوام کوي.
یار اسمان ڈھے ستا مجڑے دڑا سلغمون میں پڑھو یک تنہا پکے سنما جڑے یہاں شانو آیا سے گزرنا